د حساب یا د تاثیرات په حساب موږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید د موږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملاله متحد باندې وشي چې د موږ غږ هغوی واوري.
آزادی رادیو تا غواجی است پا چو شیبو که اونیز پروگرام ده زهر و کاروان پیلیجی. خو تر حق مخ که ده ده سات خبرونا یوار بیا. ده کابل پا دشت برچی سیمه که چودن است سویده. ده طالبان حکومت ده کورونای چار وزارت ویان عبدالنافی چکور آزادی رادیو تویلی چه چودن ده برشنهی پیجان پانو ده یو مرکز مخی تسوی چه. ده پا خبره دو ملکان برسیران چپین سوی. خول سیمی یوش میرن تاید سوی را پرون وی چه چودن درانه و او ممکن تلفات هم زیاد وی. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنه وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور وروسته شپېته سلنه افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلې دي. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یوه نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول ویلي چې په تېر یوه کال کې افغانستان له 1540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي شوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس د سکاور ته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یو څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یو کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 23 کلن او د نیجیرسی ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلول سړي لس کسان په ډزو وژلي دي. د دې هېواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. مهم خبرونه مو له آزادی رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې د مطالبو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یوازنۍ لار د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې چې خپل توان او څومره وړتیا سره لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، او متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرسته نه لرو.
له نشه یي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره غږېدلې یو.
طالبان لګر نو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بلې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشه یي موادو سوداګري ده.
په یوه راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی.
زه خپل کارخانه لرم، کرشتال جوړوو، بیا موږ بارنچې ته استو، د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
د نجیب په نوم یو معتاد وایي د نشه یي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې میرمنې او مور سره زر خرڅ کړل.
دا اوسه پورې دغه د موږ پلار ساتي بچو خاوندان یو. موږ اوسه پورې بچي ته خوڅکه اجازان لم ولاکه دا ولا ست کاله کېږي چې نو کپڑے اغستی شو نه الله خیر نه بد.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ټول استاله لاس دی مور کدی په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. وقت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې موثر و که نه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشه یي مواد هغه پدیده چې تر ډېره حده یې نوم له جګړې سره تړلی و، خو د کوکنارو په دودیزه سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم دا مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې. دې څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو، خو وقته د طالبانو تر رسېدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي، یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټولنه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرستې نه لرو. هیڅ هېواد هم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموس نه ده کړې چې هغه زارعینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده شوې. البته ژمنې شوي دي له مختلفو خواوونه منتظر اوسو، باید افغانستان له خلکو سره په دې نحه کې ښه مرسته وسي او په هر صورت اسلامي امارت چې دي دستې مخدره موادو ټول ډولونو مخنیوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو او اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و که نه. د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحدو ایالتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي. د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي.
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی. د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي. د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده، ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه. زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري.
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځایه د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلی دي.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلی شئ. نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو تر څنګ به بیا واک ته له رسېدو سره سم د نشه یي موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالي سرچینه بلل کېږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کېږي، دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي وه؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشه یي موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنگټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیل با براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Talibano په تیریو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بندي. لومړی د 2021 کال په مني او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلي کې. هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي وه او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږکال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه له دې وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سختدریزه چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پرېکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او دا ویره سته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپله پرېکړه عملي کړي کولی سي، خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډېره ستونزمنه پرېکړه ده.
About 4 months ago your aware the
Taliban شاوخوا څلور میاشتې مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far, and frankly
موږ تر اوسه د نشئی موادو پر نړیوال بازار د دې فرمان اغیز نه دی لیدلی، او لږ تر لږه به دوه کاله ونیسي چې موږ د نشئی موادو د عرضې او تقاضا پر څرنګوالي د دې فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه مهال د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوی و. له همدې امله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی موادو عرضه راکمه سي، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي کنه.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې د طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤل بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the puppy ban
in پنورا ساونه ویوم کلونو کې هم Taliban د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف په رسمیت پیژندل کېدل و. سا کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف همدا دی. Taliban څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندیدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سا کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندولو او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الجواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غصه
in most of the country for secondary education or counter terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان له پخوا د نشئی موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشئی موادو له درکه دا ستره مالي سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي، چې یو یې کوکنار او بل یې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشئی موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی. د لوږې کچه ډېره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي زمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نه سي کېدای چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالی لګښت ورکړي، نو په یو ځلي توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکون او بې باوري سبب ګرځي.
موږ تر اوسه له نشایي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهراني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشایي موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی باید د دې لپاره له تاوتریخوالي هم کار واخلي. خو د اوس لپاره دوی یوازې سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي نو په نظامي اقدام به هم لاس پورې کړي. خدا باید هیر نه کړو چې بزګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناکه ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوی د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشئی موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کوي.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
څرنګه چې دا سړی د نشئی موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوو نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشئی موادو قاچاق تر پخوا آسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړي چې نشئی مواد قاچاق کړي. خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
یو مدته 15 سال مشه خیلی از مواد ما با کشور
15 کال کیږي چې اروپایی، آسیایی او گاونډي هیوادونو لکه ایران ته مې ډیر نشئی مواد قاچاق کړی دي. په خو مې هر کال نږدې یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. په خو لاره ډیره سخت وي، خو اوس لاره آسان او ساده شوې دي. مو کولای شو چې په ډیره آسانۍ مواد له پولو څخه تیر کړو او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړو. د طالبان حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي، موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نور هیوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد کته هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خدای وایي چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي، د له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه.
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا یو ان او ډی سی د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکخت، نشئی موادو تولید او قاچاق لارې ترلاسه شوی پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت مین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلی په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالی ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسېدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلنی عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې 416 میلیونه ډالر د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي، او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ وغوښتل چې د مدني فعالانو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 0 0 0. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1 کالو راهیسې نشه کوي. د تر نشي مخکې د خراتې ماشین او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار له کاره وشاړه. پر ده اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول مالکول مسکل بعد بیا هغه کې زموږ کاروبار سیټ او شریک وو، بس لین دین برابر وو. هغه ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې نصیب برخان راتلې کنه. هغه ټیم موږ 15 دوکانونه خرادی او 3 واته د سیلری وي زموږه مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برته ویلی یو ګلارې ته وخجتا شو، یو دکان باندې کنه لاړ شو، یو زی باندې کنه کور باندې، یو زی راونی سه کاروبار راونی سه. هغه ټیم بس ما مزغو خبره نه کینش کوله. بس دې بلتون راغې بس بیا نو بس جب لاغه شولو بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زرا علم به دل ګرزان او کنه چلو خو په خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس ګاډی ماډی مو کاروبار هم لاړل، بس دکانونه مو کار پاکستان نه راوړو دلته، او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو، بس دغه نشه مې گزاره کوله. بس بیا مې 2 ځل نګرار کې علاج وکړي دغه نشو، بس راوړو مو پلار له ډېر تریخ سړی دی. ما سې هغه یو ورور خودکشي وکړل له دې پلار د لاسه، خاص په دا سر ځان ویشت ورور نوم. بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړي. بس بیا لاړم ترکیه ته، ترکیه کې مې 2.5 کاله تېر کړ. بس ترکیه نه بیا راغلم بیل ته په نګرار کې بل خرادی والا دی علی مستاز نومیږي، هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې. بل د لک پلار ما سره بس خلاف ونته دی، لک کینه ونته رسه لري. خوش زما درې ځل علاج وکړي، زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګوري، هماغه زوړ دوا، هماغه دغه باید د سړی لک سړی سره لاس تیر کړي، کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي، څه غواړي څه نه غواړي. واړم زه په خپل خپو درګم خزلار بچی لرم او ته لکسنا سو کوموز دا اوسه پوره دا دمو پلار ساتي بچو خوندان یو مونږ اوسه پوره بچی ته خوسه ته اجازه لم ولا کدا ولا ست کار کیږي چې نو کپڑے اغستیا شو نه الله خر نه بد دا سی وغه چې خزي کالې مالې سونم بګی خرڅه کړي د مور مم داسې سونم مونږ په خرڅه کړي داسې وخت په ما راغلی دی جو سر اغلی کر شیر بن اغلی کو خماری راغدی پیسی نی شی می مات کڑ خپل کور خپل کوٹی خپل زان تہ نقصان نہ سہول یو می مور راڈو گاڑے خرچہ کڑے وا یو دس بند او نور می خزی داس یو زل کالی مالیو او می خرچ ک احتیاج مختیاج بس دبل پو گو پراتی لک بس روڈے موڈم دونا نہ خرم خالی چیو بس سگریٹ او چرس مرد مو سب وایل بس دری ور سالو ر زی پنزو ر زی شو گرا سڑیو کی بس دماغ د سی شیشی بس پزان نہ پوی گم بدل تم بس را راولی ول تم واچ
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې څه داسې ده چې خدای داد د خپل کشر ورور په موتات کې دوه خبرې یي سخ په قار کې یي او سندلاسه جګړې ته چمتو واره نشي مور یو خطا کې یي او خدای داد په زارو یو لجګړې را ګرځوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر لکوره وځي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واو
وره اوموره چیرې
دلته راسه زویا تا دې د ور په خونه کې یم
وره نن راته خانه ښکارې بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا زور خورقی چه نگی ویلی اگه الک تا دیر خوشینه یما
کم الک چه تا خوشینه ای
رور دیادوام گل محمد ورز تر بولی رنگ جریجی بد خویه کیجی او دا پخواه گوندی لکور سرمینه نلدی طول ورز یا پخونه ننو تلیوی او یام پر بیابان گرزی
اگه خلا وقت هم داسی شایو خنده تا بایی چندان خلن هم نجوره دا
هی خنده یا چه کبه اوز خوبی خیلی هر چه خلاص دی دی نشه ملاماتی لحر کار استری دی
تو چه وای موری؟ دو چه شی نشه؟
ده سیگریتو چکوالی لطا و پلار چه پوت کری و دا یو میاش کیری چه پودری شروع کری دی
دا چه وای؟ تو چه پوشوی؟ چه دای پودر چکوی؟
ننی کوچه تو ننواتم چه و مکتل پزرین کاغذ که یفتا چه ولی و او چکوالی
دا طول استال لاسه دی موره که دی پاولا که مو خبر کری وای اوز با پدی بلا نوای اخته
تو اوز دا خبر پریر دا زوی دا الک دا علاج غم مخره
دا دیتر علاج با مخ که زل آغا چا سر او گورم چز ما رو ری پا دغا بدبختی اخته کرده اوزی او سر معلوم آو
والا کس ولی پا مندویه داو گرزه سه خبره ده
لارا ننی خام خور سر سپینوام یا با زانور بانده مرکرم او یا با پرده بانده مور برکرم
ولی سه خبره ده لچه سر ده جنجال کرده ده
زبایر یاده هم وینه باید مکه تا نپریکدم
کم زبایر
اغز مو پا کسا که چه دوکان جور کرده ده دل خاطرم بی او رور پوداری شو
گوره بچه ترا او گرزه دای ده هل لارا نده سم لارا با ارتا پیدا کو
زبای دفساد دا بوتای لبیخه و باسم لکومی ورزی رئیسی چیزمو کسی ترا کرده شوی دیر زوانانی پنشو وقتا کردی دی
گوره زویا لکه سڑا خورا دی خلکو احل و جلستانه بلکه دی حکومت کرده
حکومت که دا کار که ولی نو پخوا بای کرده وی
گوره بچه پولیس پا ثبوت پس گرزی که دیشی اسناد و پلاس نمی ورغلی تان دیخنه مکاوا دازل بایزه دا سی چارا وکم چه بیا با طول عمر سر را پورتا نکی
سامه دا پلار ارتز توائی
کماندان سیب اجازه ده
رازه رازه جی سیب اجازه ده
السلام علیکم
و علیکم سلام ستره مشی دغلطه مخامخ پری چوکی کی نه
کماندان سیب خیرت خو سنگ مراوختم
لچا څخه چې تاسو شکایت کړو هغه مونی ولای دی ته یو ګوره چې هغه کس دیو کنه
او ممدا خدای وهله دی د دې لاس زمونږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به و نه ګوري دا ځل مو 15 کیلوګرام بیل بیل نشئی مواد مور سره نیولې دي
قماندان صاحب سینه چې سمو د ورسته بیا خوشی شي
هیڅ امکان نه لري. دای به دازل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان کمانډان صاحب، ستاسو په صداقت او صبح دا سیمه له فساد څخه پاک شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب. که ستاسو غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.